سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغ لاستو يم نن جمعه ده د 1400 کال ده جوزا خبرګولی دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه او راشت خارته نگدې د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي تر دې څو ساعته مخکې د اسرائیل پاوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو صنعتي خارګوټي باندې د بریټ پلان لري د اسرائیل پاوز له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووزي په خوال رسنه او کې هم له راشت خاره نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبري شوې دي فارس خبري آژانس په لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایي دفاع سیستم فعال شوې ده اسرائیل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي اسرائیل وروسته له هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړی چې د پنځمې پورز په اسرائیلو کې یو روختون د ایران په میزایلو باندې لګیدلې ده اسرائیلی چارواکو ویلي لکتر لګا څلوخت کسان په دغه برید کې ټپیان شوي اخوا په ایران کې زینو سفارتونو خپل ډیپلوماټان استلی دي استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیایي چارواکي لدی واده باسي همدارنګ چک جمهوریت هم په یو بیانیه کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتی وظیف خاطر باندې په تهران کې د دغه یوات سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي تر دې مخکې جرمنی هم په تهران کې خپل سفارت تړلی دی د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې د ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیف ویب باندې خبر کړی ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاوخوا 3203 مشکوک یو ورنه د مړینې یو سل یو لس پیښې ثبت شوې راپور زیاتوي دا شمېرې د مارچ په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې د عام د مارچ میاشتې په پرتله 83% زیاتوالی دی راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی و او د یو محدود وخت لپاره یې سندرې هم وویلې ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني څلور کلن ماشوم صحي وضعه ښه نه ده د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکېدو څه تبصره نه ده کړې طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولی او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او له سختیو سره مخ دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانه ویونکو او نعت خانانو ته خبرداري ورکړي چې خپل نعتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکس باندې دا تازه خبرداري ورکړي هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نعتونه د پوهې او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بی ارزښت نه شي د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانه ویونکو او نعت خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړي او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو د طالبانو اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نعت خانانو لخوا ګڼې ترانې ثبت او وړاندې شوي اکثر دغه ترانې او نعتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمې احمد زاهر او ځینو نورو یا هم ځینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامی د لیونل میسي په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه انټر میامی دوه پر یو پورتو لوبډله ماته کړه په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په اتمه دقیقه کې ترسره کړ میامی په اوتلو وختمه دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وتلی فوټبالر لیونل میسي وتوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهي د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالۍ د دوه درشو کلبونو ترمنځ د جون له 15مې پیل شوې خبرونه مو اوریدل راځو د پروګرام د مطالبو معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلی په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې مده سي پرسیدل په شانتي وي او سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخنیو تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځان درد دا سره موجود وو.
نور مسایل هم لرو، تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي له دې ډلې د شری او ملاریا پیښې په افغانستان کې زیاتې شوې. د غدواړو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیښې د مارچ په پرتله 3.5% او د ملاریا بیا 3.5% زیاتې شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکار ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړی ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3,303 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې دا شمېرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوي چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوي چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3.5% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې موسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین له لارې مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسېدونکي چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې همداسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولي تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود وو او ستونی یو سره ډېر کلک بندې. نو دا علامات ډېر قوي ول، سپراق هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسېدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا کلینیک ته وړ د معنی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه یې د بدن د عضلاتو او د طبي دوایي ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې له خوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 5,500 او ورنه د مړینې 3,500 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2014 کال په ورته موده کې 2,500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ډونالډ ترامپ به په دوه اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کانفرانس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پوهیږم، د رسنیو مینځ کې د ولسمشر د پریکړې او دا چې متحده ایالات به په مستقیم ډول ښکیل شي کنه ډېر اټکلونه کېږي. همدې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لولم یې. د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې ترسره شي یا نه، زه به خپله پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه. کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتونو ولسمشر له تهران سره
د ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر د هغه اصلي هدف دا دی چې ډاډ ترلاسه کړي ایران نشي کولای اټومي وسله ترلاسه کړي. ایران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام یې د ملکی اهدافو لپاره دی او ډیری وختونه یې د یورانیمو د بډاینې خبره رد کړې ده. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جورنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ترامپ خپل همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیلو سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي کنه. هغه لیکلي وال سټریټ جورنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه څه فکرونه لرم. اخو د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هرې مرستې ته ښه راغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیمو د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځېدلی شي. اسرائیل ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندیو ګواښ په لمنځه یوسي. دا وروسته له هغه چې د راپورونو له مخې ایران په تلابیب کې یو روغتون هدف ګرځولی، سیمه ییزو رسنیو ویلي د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسېدلی او لږ تر لږه 40 کسان پکې ټپیان شوي. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي اړوند تسنیم خبري اژانس بیا لیکلي سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه شوی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعت
د ایران مسله کې پاتې کیږي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي په ایران کې لخپل خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي. دوی اندېښنې سرګندوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي د دغو خپلو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنیو په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په غیواد کې ایسار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د ده دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللي چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه رخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې یې ټلیفونونه بند دي او دوی په اړه اندېښمن دي.
له بده مرغه زما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوې، زنګ چې وهو نه رخ کیږي. موږ ډېر اندېښمن یو. بل ایران کې مو ډېر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو. خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالې مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 نوه کرا کټ و موږ یې خګو اورېده. د کډوالو وضعیت ډېر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو یا نور له موږ نه احوال واخلي، ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر شوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وزل سوي او ټپیان سوي دي. د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښاره ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواښونو او اندېښنو سربیره د کډوال لاله وړاندې د روغتیایي خدمتونو تعلیم کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په دې واد کې د مخ په زیاتېدونکو تاوتریخوالي او د اسرائیل او امریکا له خبرداریو سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښار ووځي. دوی ازادي راډیو ته وویل ویر سره مخ اندېښمن دي. په همدې حال کې په ایران کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د هغه د لایلو له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له دې ښاره د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم د په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویر اندېښنو نامنه یې په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وایي له تیر شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړې چې له دې ښار د وتلو د حد سي پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یو خارابل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې دوی اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان کړی ایران افغانان پاتې په تهران کې دغه نن سحر سلبا سه 15 بجې ما پسې ملګري زنګ واله مرتي ویل چې رزم دفتر کفالت ته چې ونه شو نو دا موضوع ډېر جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض یم، عملیات مې کړل ډېری افغانانو دلته بند پاتې دي او په تعداد 100 نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهرانه د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرینې که د تهران هست مهاجرینې
په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنی سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي آن موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طلوع نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی او د پلار په خبره یې 6 میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 14 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي وو چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه د ښار ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي راډیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 2 میلیونی ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او دې برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندېښنې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې ویلي 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغې موسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات اوبو ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاشته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دارلمان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراره یې درلود او چکم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، 15 کاله بعد یا 6 کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او اوس مقایسه کوو هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسته کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري و د لوکل سو تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې و.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچ شوې او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېخ متره سم وهلې و، یوازې موږ نه شاو خوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي. دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي، د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کړو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټک ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي وو چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسېدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید اتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ سي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکي د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باک ولسوالۍ او توتاک سیمې ترمنځ د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې د یو بار میشتې ځایي اوسېدونکو په مالي لګښت پیل شوې. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړې کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي له کبله د ولسوالۍ تر ښارګوټي د خلکو او موټرو تګ راتک ستونزمنو. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوست د باک ولسوالۍ له خارګوټي بیل شوې د توتاک سیمې ته غزیدلې لارې چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدی مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب اتنو رزه موټر او ټریکټر او دا سیرو غلیار نه و نو وسغه خلک وو چې وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه بده ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسیده.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو ما ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپرکی بوتللو یاره خراب وه نو اوس سنتیا شوله دا پلچکونه ملچکونه دا چې جوړ شي لغونته یا به سنتیا.
سیماوال زیاتوي د دوی له سیمې د ولسوالۍ خارګوټی لرې نه دی خو د دې لارې د خرابوالي له کبله لس دقیقې مزل نیم ساعت اوږد شوی وو او تر څنګ یې که موټرو کې بسپرلي ډېره وه نو موټر پر لپسې جمپونه واهه. یو بل ځایي اوسېدونکی انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په مخ کلی دی دا به په اسانتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل 10 منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو 10 منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
بل لوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار او مزدورۍ لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي له یوې خوا د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سراکو داغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابره ده 5 روپۍ لسته راوړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخکې به هرمیشت ځایي اوسېدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربزو ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډېره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو له پیغامونو
سلامونه ونې چې له ترما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته حضرت محمد اجرانی مده د افغانستان له هرات ولایت څخه د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مجتمع مخامخ شفخانه د بانګې خون شفخانه کله چې یو عاجل مرز راشي د غو عاجل وینې ته ضرورت وي نو هغه د وینې سلیچا کوینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او لالهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته په ډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په ټلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو یا هم جستجو کو نو ازادۍ راډیو که زموږ په د ټلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې په اړه خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي.
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیر کړی. دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو مسلمانه ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي نه دا به یو نه واخیستل شي د غنی نه د شتمن انسان نه. که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ را ګټي به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي او عام خلک اغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسمائهم لا يسألون الناس الحافه. د خلکو نه په ډیر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کوي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت که د مال چرک دی که چیرته بډا انسان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تا
تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شیونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشري کوم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې موږ کېښودې د خپلو ملګرو ته، ما ورته وویل ما چې دا برخو عکسونه واخلئ، همدغه غذایي مواد وغواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلئ. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی، ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زموږ کوم مواسه کې چې ملګري د هغوی وي چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې موږ تجربه کړي وو او دا موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ور ولېږل. نو ما ته وویل چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخه اخیستي، د هغې عکسونه ما ته را ولېږه. هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت و نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت و نفس موږ له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي، هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړئ، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا، مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا د ستاسو اخرت اکاونټ کې د جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي، یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دی راټین کړي، نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چا چې د مال راټین کړي، ای پروردګار، د مال ته ور نزای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله د دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په دغه خلوب باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته که زه تاسو دعا کوم، نو پرشته ما ته وایي چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا دې د پرشتې په حق کې الله قبول کړي او تاته دې هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکوو، د خیراتونه چې ورکوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکوو چې خلک رات، بالعکس که چېرته دغه یو نیت دی چا سره وي چې ولا زه عکس واخلم، ولا ما ته خلک وایي چې ولا د پلانکی سړی ډېر زیات بډا سړی دی او ډېر کریم او سخي سړی دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډېر خطرناک او ډېر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت چې انسان وخته پور تکړي، هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شي تاسو پوهیږي چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي، هغه کریم او هغه سخي انسان چې ځان ته سخي وي او بډای وي، په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا راوستل شي او د جهنم په ور کې
ور واچول شي او الله ورته وای چی تا د خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې زیات خطرناک خبر د بل ځکه رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي جګه فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په دې باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي ادا بڑا انسان هم باید خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بېوزلو حق تر پولاندیکیږي
که چیرته دا خپلوان غریبان وي چې وقت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله دا خپلوان حتی د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چیرته دا خپل انسانان چې کوم هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان او د انسان غریبان وي او دای بڑا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو لیک ان شاء الله چې حرج نشته خو که چیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پیسلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داسې یو شی چې د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې کومکونه دي مثال په توګه باندې زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کده چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم ده هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې کده چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل پلوان ته چې داس انسان چې محتاج نه دی او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوارې خواته د بیوزلې خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ته چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د په خانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیات شوی ځکه چې طبي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دومره خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خود نور مسائل هم چې د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې هغه مساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانان وکول شي په کې د کاروبار وکوي په دې کې خپل حلال یو رزق ان تر پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کلا
کړه چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه دستر نه پیدا کیږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. کیدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی افغانستان د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی په کې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصه هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې د هغه د خپل کار کوي، خو الکن دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ساس بوټان نه وی دي زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت همدې چې پاتې شي په هیواد کې خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونه شي، وضعیت سرقم کېدلی
شي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردګار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورئ د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل امورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګري د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی یو امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بڑای ما چول چې آیا دا غنی بڑا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د مو تاسو د امتحان وخت دی، خو کې سرونه خکت خپل گریوان ته او ها کوند او یتیمان او ها کوم به وزن انسان خپل ځان ته حاضر کو او د یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زمونږ کورنۍ د یو حالت ته ورسیږي، موږ د فقیران شو، موږ په کور روان شي، زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک از پر حالت که خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یا وسیله غواری لکه څنګه استاس په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبره به یو جلبیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوای وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه مې پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. على کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤول دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، بهر یو او که په داخل کې یو، مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې یو او که رعایت کې یو، مونږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي. لموږ سره میلمو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری.
سبحان الله درکی ملنگ پسما دہاغ خلی آتر سن پسما دلدلیلا درکی ملنگ پسما سداشنا پتو مدرن پسما دلدلیلا درکی ملنگ پسما سداشنا پتو مدرن پسما دلدلیلا درکی ملنگ
رحیم شپتوا پیشگیری رحیم شمی پتنگ پکما تل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہا بھی شمی پتنگ پکما تل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما تل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما تل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما دل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما دل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما دل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو ملنگ پکما دل دلیلا در کی ملنگ پکما سدہشنا پتو